مثلاً څنګه دی په کوم وضعیت کې دی؟
والله وضعیت افغانا و مسئولین فعلا در کشور قرغستان از دیروز به ایسو یک کم جنجال برانگیز شده، بخاطر بعضی از مسئولین و ادبای طرف پاکستان و عربا فکر کنم چکنم جنجال را خرق کردن امرای مردم کشور قرغستان، و همین خاطر اینا هم اعلان کردن که باید همه ادبای خارجی از کشور ما باید بیرون شوند. به همین خاطر از دیروز فتر یک ذره گرفتاری ها افغان ها و پاکستانی ها و همین کسایی که مهاجر هستن آمدن، مسئولین با فامیلا هر کسی که هستن بسیار زیاد در تشویش هستن، به خاطر که یا از مجبوریت آمدن در این کشور، به همین خاطر یک ذره مشکل جنجال برانگیز شده.
ما ته اوس هم کار ول چې تاسو ماسل نه بلکې په بشکک کې یا په قرغستان کې کار کوي، دغلته دغه د افغانانو کارګر او ټولنه څومره ده؟ یعنی ډیر افغانان دغلته تللی دي په وروستیو کې؟
بله بله، تشکر از شما. مسئولین و افغانای در این کشور بس به اندازه زیاد هستن، تقریبا امکان داره که افغانا در این کشور به 1500-2000 نفر برسن که بسیاریشان بالاتر از 1000 نفر اسناد یا ندارن، با اسناد مهاجرت دو ماه یا سه ماهی که از طرف از یا براشان داده میشه دو نمو شب روز خاطر میکنن، بسیار مشکلات روان هستن. مشکلاتشان به این خاطر است که اسناد کاری یا ندارن، کار کردن نمیتونن، همین نفقه اولاد خود نمیتونن از اینجا از راه که باید یا اسناد داشته باشن تامین کنن. به همین خاطر بسیار زیاد مهاجرین ما در مشکلات هستن. ما خواهش شما از برنامه شما از جامعه جهانی که صدای ما را برسانین، به خاطر که بسیار زیاد مسئولین افغانا خصوصا فامیلا و بسیار مشکلات اینجا دچار هستن، نبود کار. از وقتی که همین مسئولین پاکستانی ها یا زیاد شدن در این کشور، کرای خانه قیمت، غذا خوردن، همه چیز قیمت به اوج خود رسیده، و مشکل کلانترین که از اسناد کاری است که یا اسناد ندارن، ویزا ندارن افغانا، و در دو سه سال به بسیار مشکلات یا سفری میکنن زندگی خودن. ما از کشور جامعه جهانی، از ملل متحد، از یونیسیار یار خواهش مندیم که به خاطر همی کشیدن همی مهاجرین اقدام کنن، همی پروسه دفتر خود اینجا دوباره باز کنن، چون که سال 2015 به ایسو دفتر از یا بند از در این کشور، و ما میرم میخواهیم بازکشایی شوه و این مهاجرین که همینجا هستن همیار انتقال بتن به کشور سیام.
مننه. یو بل شه چې دا د قرغیزستان چارواکو ویلې، مقاماتو ویلې، د هغوی ویل چې پاکستانی او بنګلدیشي کارګر یا کډوال مهاجرین هلته زیات دي. تاسو هم دا لیدلې ده د دوی هیوادونه خو لکه د افغانستان غوندې نه دي؟ فکر کوي چې واقعا دوی زیات دي هلته؟
بله بله، به اندازه زیاد هستن، آنقدر زیاد هستن که بسیاریشان بعد دو ماه ویزای سیاحتی آمدن همینجا، وقتی که ویزیشان به اتمام رسیده دیگه دوباره بر نگشتن به کشورهای خود. قاچاق و بسیار مشکلات در تاکویا شب روز خود سپری میکنن، کار میکنن. به همین خاطر همین نامبدی افغانان به همین خاطر است فکر میکنن که حتما اما بعضی ها یک جای هستن و یا هم که اسناد کاری ندارن و یا هم دوزی کار میکنن به حساب قاچاق، یا سیاه کار میکنن. به اندازه زیاد هستن، کارگر قدر زیاد است که اگر شما حتی در موترها، در اتوبوسا، در خطای ریل از یا سوار شوین میبینین که فکر میکنین شما در بنگلادش یا در پاکستان هستین، هیچ فکر نمیکنین شما در قرغیزستان باشین. و همین خاطر مشکلات از بالای افغانان به اندازه زیاد انداختن. در این سه سالی که من خودم در اینجا زندگی میکنم، ما کدام مشکل کلان را از افغانای ما ندیدیم و بسیار آرامی زندگی میکنن، چون ما مردم افغانستان از مجبوریت آمدیم در این کشور. در کشور خود بسیار زندگی های خوب داشتیم، آرام بودیم، ما از شرق نامدیم. به همین خاطر فعلا دیگه دارم به همون یک ضرب المثل ما داریم که در بین تر خشک می سازه همون قسم است، و فعلا ما می خواهیم که باید افغان هایی که در اینجا هستن همین یونیسی ها دفترش باز شوه و دوباره افغان ها رو به کشور سیم انتقال بتن، کشورهای اروپایی، آسیایی، آمریکایی.
ډیر زیاته مننه کوم له تاسو نه. په قرغیزستان کې یو افغان استوګن یا افغان مهاجر چې دغه هیواد ته د وروستیو حالاتو له کبله پناه وروړې وه، او په دغه وروستیو بلواګانو او دغلته د مهاجرو په ځانګړې توګه د افغان مهاجرو په ستونزمن ژوند را سره خبرې کولې. دوستانو، په همدې سره د خبروي برخې پای ته ورسېدو. د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د بدخشان اعتراض کوونکي وایي طالبان د بزګرو له غوښتنو پرته په زور د کوکنارو د کښت ویجاړولو ته دوام ورکوي.
د ملک یوه ستونزه دا ده چې د فقر او بېوزلۍ له امله د کوکنارو کښت ته مجبوره کیږي. خلکو نه غوښتل چې د کوکنارو کښت ویجاړ شي. همدې امله راپورته شول چې دا کار د جنجال سبب شو.
دا چې ولې د طالبانو د حکومت تر پریکړې دوه کاله وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډېر شوی دی، په دې اړه مو له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت له پخوانی مسلکي معین ډاکټر ظفر سره مرکه کړي.
ګرچې د دریافو سره خو مبارزه وشي، خو نور مخدره مواد هم کېدلی شي چې دی یا د خارج نه یا په داخل کې باز تولید شي، هغه خپل یو درد سر دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نیمروز اوسیدونکي شکایت کوي چې د افغانانو په نوم بهرني معتادین افغانستان ته راشلل کیږي.
نیمروز یو مرزي ښار د ایران سره مرز لري. همدا معتادین یې هرمز مکمل ټول کړ، خو دا د ایرانه بیرته راوړي. په چهاروز کې دیرش پنځه دیرش کسان راوړي.
د شاهد زمان په نوم یو معتاد وایي چې د پلار ګټلې ټول شتمني د اعتیاد له امله راڅخه ولاړه.
پیسې راته ګټلې دي، څه دوکانونه هم دي، ګودامونه هم دي، کنه له کاروبار مخلی موټر او ټیکچر هر څه مشته، بس د پلار دریاو او ما به پسې خوړه پوه شوې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ورور دي یادوم، ورځ تر بلې رنګ ژړېږي، ټوله ورځ یا په خونه ننوتلې وي او یا هم پر بیابان ګرځي.
هغه خو له وخته هم داسې شی و.
دې نشې ملا ماتې له هره کاره ایستلې دي.
ته څه وایې مورې، د څه شي نشه؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د بدخشان ولایت بزګران او اعتراض کوونکي وایي چې د طالبانو حکومت له دوی سره د کړي موافقې خلاف د دریو اعتراض کوونکو قاتلان نه دي نیولي، او د کوکنارو د کښت ویجاړولو په بدل کې یې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې هم مرسته نه ده کړې. بلې خواته بیا د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې سخ کال به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت صفر کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر له عادي حالت څخه وتلی او اوس د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د کارکوونکو تر څنګ د دفاع وزارت او استخباراتو کارکوونکي هم په دې عملیاتو کې کار کوي. د بدخشان ولایت بزګرانو ازادي راډیو ته وویل چې د استخباراتو د ریاست کارکوونکو یوازې تېرې اونۍ په پنځو ولسوالیو کې شل بزګران نیولي او نامعلوم ځای ته بیولي دي. د بدخشان ولایت یوه اوسیدونکي کلیم الله ازادي راډیو ته وویل که څه هم تېرې اونۍ له کابل څخه رالېږل شوي هیات ژمنه وکړه چې د بزګر غوښتنو ته به پام کیږي او د کوکنارو کښت به د هغوی په همغږۍ اړول کیږي، خو اوس چې دوې اونۍ تېرې شوي د بزګر غوښتنو ته هیڅ پام نه دی شوی.
د خلکو یوه غوښتنه د خلکو د قاتلینو نیول او بل د بدخشان خلک چې څه ناڅه ځمکې لري او کوکنارې پرې کرلې دي د دې ځمکو لپاره بدیل کښت ورکول دي. دا کوکنار د پخواني دولت او طالباني مافیایي ډلو په ګډو هڅو کرل کیږي، په خلکو پورې هیڅ اړه نه لري.
د بدخشان ولایت اوسیدونکي وایي چې د افغانستان د نورو ولایتونو په ډول په بدخشان ولایت کې هم د کوکنارو د کښت اصلي علت اقتصادي مشکلات دي. د بدخشان ولایت اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل
د ملک یوه ستونزه دا ده چې د فقر او بېوزلۍ له امله د کوکنارو کښت ته مجبوره کیږي. خلکو نه غوښتل چې د کوکنارو کښت ویجاړ شي. همدې امله راپورته شول چې دا کار د جنجال سبب شو، خو اوس د برلاس په سیمه کې هیڅ ستونزه نشته.
له بلې خوا د طالبانو حکومت د خپلو ژمنو پوره کولو او بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره له مرستې پرته د کوکنارو د کښت ویجاړولو ته دوام ورکوي. د بدخشان د والي مرستیال امین الله طیب د طالبانو د مشرتابه په استازیتوب ژمنه کوي چې سږ کال به په دې ولایت کې د کوکنارو کښت صفر شي.
از 1100 جریب زمین بالاتر
دلته تر 1100 جریب ډیر ځمکه د کوکنارو لکه څخه پاکه شوې ده. د بدخشان ولایت په جرم، اګرو، درایم، تشکان او کشم ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت اړولو کار په چټکۍ سره روان دی. ان شاء الله چې په روان کال کې به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت صفر شي.
کوکنارو ان شاء الله به صفر خواهد رسید.
د السیس په نوم یوې برتانوي موسسې پروسږ کال د سپوږمکۍ یا سیټلایټ په وسیله یوه سروې وکړه. د دې سروې عکسونو او تحلیل ښودلې وه چې په ننګرهار او بدخشان ولایتونو کې د کوکنارو لږ کښتونه ویجاړ سوي. افزګور وکولی سوی چې د ډېری کوکنارو څخه تاریخ راټول کړي. د همدې امله د طالبانو حکومت د افغانستان دې دوه شمال ختیځو ولایتونو ته ډېر پام اړولی دی.
زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، د نشي موادو د کښت ویجاړولو په موضوع کې پاتې کیږو. د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو په اړه د بزګرو له مخالفت سره اوس دې حکومت د کورنیو چارو د وزارت د پولیسو تر څنګ د دفاع وزارت او استخباراتو کارکوونکي هم په دې عملیاتو کې شامل کړي دي. د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا په دې اړه له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی مسلکي معین ډاکټر ظفر سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې ولې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو د حکومت تر پریکړې دوه کاله وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډېر سوی دی.
طالبان حکومت خو بالکل د کوکنارو په خلاف جهاد اعلان کړی دی. په بدخشان کې یو څه کوکنارو کرل شوي وو، هلته بیا دوی کوکنارو د ماتولو کوشش هم وکړ، خو یو جنجال جوړ شو. اوس هم ادعا کوي چې هغه کوکنار یې د منځه وړي دي. په هر صورت یعنې د کوکنارو د بیا کرلو مسله چې ده، یو خو په دې کې د دښمن لاسم دی، مافیا لاسم دی، هر څه پکې کېدلی شي که نه. خو خپله دیکانان هم د غنم و یا د نورو شیانو نه دومره فایده په لاس نه راوړي لکه څومره چې د کوکنارو نه پیسې په لاس ورځي. نو په دې خاطر د غربت له وجې هم کوي. یو علت یې دا دی چې خلک غریب هم دي. البته غریب خو ټول دیقاران دي، هغه که تریاک کوي که نه یې کوي. خو دوی یو هغه کوي چې پخوا بې تریاک کړل، یو څه ژوند یې ښه و، اوس چې تریاک نه کوي ژوند یې ډېر خراب شوی.
دا د کوکنارو مسله لکه تاسو چې اشاره وکړه، دا د افغان بزګرو لپاره یوه اقتصادي مسله ده. اوس په نظر طالبانو حکومت څونه د بزګرو اقتصادي اړتیاو ته په دې برخه کې پام کړی او نړیواله ټولنه چې دا کوي چې افغانانو ته د بشري مرستو رسولو مسولیت ورتر غاړي دی، بزګرو ته دا بشري مرستې څونه رسیدلې دي؟
یاره اصلا طالبان خو په اوس وخت کې د خپل دومره ډېر امکانات نه لري چې ټولو خلکو سره کومک وکړي شي. او بین الملک ټولنه هم داس کارا کومک نه کوي چې دیقان ته یې فایده ورسیږي. البته د افغانستان د خلکو لپاره کوم کومکونه چې د مختلفو لارو نه، هغه هم خاصتاً د انجیوګانو یا د نورو غیر دولتي ارګانونو له لارې لخوا رالېږل کېږي، هغه یو تعداد خلکو ته رسیږي خو ډېرو کمو خلکو ته. ځکه په افغانستان کې اکثره خلک اوس بیکاره دي، بیکاري د حد نه زیاته شوې ده او د وزګارتیا تر څنګ نور داسې د ګټې وټې کوم شی ورته په لاس کې نه دی پاتې شوی چې هغوی په هغې باندې ګزاره وکړي. یعنی په مجموع کې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډېر خراب شوی.
که د بزګرو اقتصادي ستونزې همداسې دوام وکړي، ډاکټر صاحب، او د طالبانو حکومت هم له دوی سره له مرستو پرته د کوکنارو کښت مخه ونیسي، څه فکر کوي چې د تاوتریخوالي له لارې د کوکنارو د کښت مخنیوی په اوږد مهال کې ممکن دی په افغانستان کې؟
یاره مشکل خدا گرچه تریاکو سره خوب مبارزه وشي، خو نور مخدره مواد هم کېدلی شي چې یا د خارج نه یا په داخل کې باز تولید شي، هغه خپل یو درد سر دی. نو د تریاکو سره هغه کله چې د غافینو ته کومک ونه رسي یا خلک په ګېډه ماړه نه شي، دا خو هغه غربت خو د کفر خواته خلک بیایي. نو امکانات شته چې یاره دا جنجالونه خو جوړ کړي، په دې کې هېڅ شک نشته. خو تر اوسه پورې د افغانستان خلک هغې ته نه دي رسېدلي. تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت سره کوشش کوي چې جنجال جوړ نه کړي، ځکه چې افغانستان خلک نه غواړي چې په افغانستان کې بیا داسې یو ژور جنجال راشي چې بیا تر د هغې نه د وتلو مشکل هغې وي. خلک حوصله کوي، خو که د حد نه ډېر فشارونه راشي نو بیا خو طبیعي ده چې جنجالونه به خامخا جوړېږي.
اوس مهال د طالبانو حکومت او ملګري ملتونه د کوکنارو د مخنیوي په برخه کې البته هڅې کوي. ملګري ملتونه له بزګرو سره ډېره کم اندازه مرسته کوي او طالبان یې له مرستې پرته بیا کوکنار اړوي. نو که له نشي موادو سره مبارزه په دې ډول نامنظمه او ناهماهنګه مخته لاړه شي، ستاسو په نظر څونه نتیجه ورکوي او څونه نتیجې ته یې امیدواري شته؟
ولا د نتیجې په باره کې خو سړی مخکې د مخکې نه څه نشي ویلی، خو دا نه هماهنګ او هغه چې ده هڅې هم داسې ډېره فایدهناکې نه دي، یعنې مشکلات شته. او طالبان هم په دې اوسني وخت کې دومره هغه نه لري امکانات نه لري چې هغوی سره کومک وي. ملل متحد خو زه فکر نه کوم چې په اوس وخت کې د تریاکو په نوم هیڅوک هم داسې خاص کومک نه کوي د افغانستان د اوسني حکومت سره. هغوی صرف دا نور د کومکونه د خلکو سره کوي، خو د تریاکو په نوم ما خو نه دي اورېدلي چې هغوی پکې په پخواني حکومت کې خدا و چې تریاک بچاړول په هغې باندې هم پیسې مصرفېدي، او غیر د هغه د هغه ولایتونو کې به چې نه کرل کېده هغوی دپاره به هم خاص بودیجه وه. نو هغوی هغه وخت کې هم دیقان سره دومره زیات کومک نه کېده، خو بیا هم په مجموع کې پیسې وې چې کله تېرېږي که هغه چارواکو لاسته وتلي که د دیقان لاسته وتلي، یعنی یو څه امکانات په افغانستان کې وو، خو اوس هغه امکانات بیخي نشته.
د نشه یي موادو د برخې کارپوهان وایي چې د کوکنارو د کښت منع کول د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ګډې همکارۍ ته اړتیا لري.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم افیر مې ور چې ځوان مې بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مس بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه وله
ادواد د تریاک را کړه چې په دغه غم کې تک
مغز د مون خراب کړو، اډو کې د مونږه پوچ کړو، خونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوچنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د دوی ولایتونو ته د افغان معتادینو تر څنګ لسګونه بهرني معتادین هم راشړل کیږي چې د هرات، نیمروز او فراه په ښارونو کې د واټونو پر غاړه ژوند کوي. ځایي چارواکي وایي چې د دوی لپاره د افغان او بهرنیو معتادینو پیژندل ګران کار دی، ځکه چې ځینې معتادین په ایران او پاکستان کې د ډیر وخت لپاره اوسېدلي او اوس د لږو معتادینو هویت معلومېدلی شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
حسین دوی میاشتې مخکې د ایراني چارواکو لخوا د ایران په بندر عباس سیمه کې ونیول شو او د افغانستان فراه ولایت ته راوشړل شو. حسین ادا کوي چې دی افغان دی او 10 کاله مخکې ایران ته د کار لپاره تللی و چې هلته په نشه یي موادو معتاد شو.
زه په ایران کې معتاد شوم، 10-15 کاله په ایران کې وم او هلته معتاد شوم. هلته مې د ایران په بندر عباس سیمه کې کار کاوه.
حسین کورنۍ نه لري، د خبرو ډول او ظاهري بڼه یې هم له خپلو معتادو ملګرو څخه جلا ده. له همدې امله یې ډېری معتادین د آقای ایرانی په نوم بولي. د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې په وروستیو میاشتو کې د دوی ښارونه د معتادینو په استوګنځایونو او راټولېدو په مرکزونو اوښتي دي. د نیمروز ولایت یو اوسیدونکي وزیر کول ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو ورځو کې د زرنج ښار ته د افغان معتادینو تر څنګ بهرني معتادین هم راغلي دي.
اکثریت د دوه د ایران سره دي یا د پاکستان سره دي. ټول خلک د دې ملک نه دي، نیم پاکستانیان دي، څه ایرانیان دي. په ایران کې او پاکستان کې معتادان سوي دي، پر مرز راوړي. بلان پښتانه نسته چې څوک پښتانه ځینې کولی شي د کوم ځای یا د چیرې گزاره کړی ده.
فراه، نیمروز او هرات د نشه یي موادو د قاچاقو له لارو څخه ګڼل کیږي. له همدې امله په دې ښارونو کې د نشه یي موادو رانیول اسانه کار دی او معتادین د دې پر ځای چې خپلو سیمو ته ولاړ شي په دې ولایتونو کې پاتې کیږي. د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي عبدالواسع ریحان وایي چې له دباندې څخه د معتادینو راشړل دومره ډېر شوي چې دوی د ساتنې او پالنې امکانات نه لري.
نیمروز یو مرزي ښار د ایران سره مرز لري، دا معتادین هر مرز مکمل ټول کړ، خدا د ایران بیرته راوړي. په شهروز کې 15 کسان راوړي، موږ هلته کم پرته جوړ کړی دی، په کم کې بیرته تداوی کوو. اوس هم 500 بندیان موږ لرو، معتادین چلته کم پرته جوړ کړی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د راپور پر بنسټ له 1402 لمریز کال څخه بیا تر اوسه پورې د ایران او پاکستان څخه زرګونه افغان کډوال په زور افغانستان ته راشړل شوي دي. په دې کډوالو کې داسې معتادین هم شامل دي چې سرپناه نه لري او په ښارونو کې د نورو معتادینو له ډلو سره یو ځای شوي دي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د نیمروز اوسیدونکو شکایت کوي چې د افغانانو په نوم بهرني معتادین افغانستان ته راشړل کیږي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلاٹ پودر وہی یا میں خور جزت پودر وہی یا میڑ پودر وہی
لا پمڑی کہ نہ ہم پمور خوس بھی خبر نہ خم خم مور
چنگ پلار نہ وقت سے یو نیر ڈالر و اندا سرمایہ ما کول و خرم
دا نشی مواد ول زیان نو تخدش غور ل پاره دا زهر کاروان و نیز خبره و نواوری.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکی شهید زمان د خوست د شیخ زاهد پوهنتون د ساینس او ټکنالوژي له څانګې تر فراغت وروسته دوبۍ ته ولاړ. هلته یې کاروبار پیل کړ او کاروبار یې هم ښه و، خو کله چې بیرته افغانستان ته راغی معتاد شو او 15 کاله کېږي چې نشه کوي. شاهد زمان چې د معتادینو د درملنې په روغتون کې بسترې دی، شاعري هم کوي. دی له دې امله ډېر خواشینی دی چې د پلار ګټلې شتمني یې په نشو کې ځینې ولاړه. دا چې شاهد زمان ولی او څنګه معتاد سو او د احتیاط پر مهال نور لسه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ما کمپیوټر ساینس پنس کړی دی، تقریبا 14 کاله درس مې ویلی دی. په خوست کې شیخ زاید پوهنتون نه فارغ شوی یم. ښه لهیې کوم، ګناه خو خیر غمونه دي، سجوده دي، پوه شو. مخته د نشې نه مې لاړم دوبۍ ته. هلته مې پلار و، 15 کاله کار مې هلته وکړو. چې راغلم او پلار مې چې وفات شو مرضی ونیو، بس زه هم پسې راغلم. دلته څه د ده ټینشن، څه د کورنۍ ټینشن، کنه ایسته زه په نشه راغلم. ما چرس وال یو ریسټریل په نوم ګولۍ یاغه مې خوړې. بد اغېزه خې اداره باندې کړی چې کم درس ما ویلی و، کم کیسې وې، کم هغه یا خپیزه را باندې منځه وړې ده. کنه کنی د عمر نه وړې کې هم ګیره کې سپین شوې دي. خدا غا همداسې سوچو سپین کړې دي. د ورځې به مې 4-5 زره افغانۍ ختمولې. دا هم پلار د خدای وبخښي، هغه دوبۍ کې داسې وه چې 45 کاله یې تیر کړل. عمل ته وپات هم شو، پیسې یې راته ګټلې دي. څه دوکانونه هم دي، ګودامونه هم دي، کنه له کاروبار مو خدای موټر او ټکچر هر څه مشته. بس د پلار دریا وه، ما به پسې خوړا پوه شوې. بالاخره مور مې وایي چې ته زما یو زوی هم، یو دا نشې، یو دا تمشې، دا تا سره نه خی یاغه و دغه کنه. بس ایسته پوه شوې. بالاخره دلته پسې راغلم. دا مې ولین دور ده چې تېرومه یې پوه شوې. شبخانه کې په ژوند کې کم ځای کې زه بستر شوی نه یم. بس د خدای نه دا توپی غواړم چې ما ته توپی کې راکړي، بس زه نشې پرېږدم. دا تغیرات راوستل چې زه د خپل پردي نه وبسلم. مړه به شو، مور به مې تلله، ځکه چې زه خو نور ورورګان مې نشته. خورګانې مې دي، نه مې خورګانې دي. او مطلب دا اغېز په ما وکړه چې بس موټر به زه به وم چې چېرته به نه شوم. هلته موټر کې به پوه شو پرېوتم. بس د خپل پردي نه وبسلم. کنه کم انډیوالان مې چې وو، کم دوستان مې چې وو، کمې پیسې مې چې وې، هغه راته بېرته غله شول. مطلب ایمانه پیسې وهلې هغه و دغه کنه چې اسې هم نشهیې ده پوډري ده. مطلب کنه د مور خبره به بده بدله. دا به لږ زوروي پیش وي. ډېر شعرونه مې خپل دي. یو شعر به درته ووایم کنه. هغه وایي چې دولته ولاکه جوارۍ ته مې غوښتې، یارانو ته مې غوښتې، یارۍ ته مې غوښتې، قسم مې د په خدای وي که مستۍ ته مې غوښتې، د خپلې بیرتمړې غریبۍ ته مې غوښتې. وایي چې بیننګه یاره کاش ستا د وده اختیار زما وای. جنۍ مې درته نه غوښته، جنۍ ته مې غوښتې. او زه د بلا ښکلو نازوله وم، زه په ماشومتوب کې دومره ښکلی وم. او حسن دې دانه دانه راټول کړم، ما سترګو دیدانه و نشیندلای وم. ناسوم د شرابو د ولې په ځای زه بیګا په خوب کې شرطه تللای وم. ستا رنگ د دې خلکو سره نه لګي، ته جوړه د خورو کلیواله. رنگ کې د ګلاب د خندانه، خون کې د کجورو کلیواله. تا کې و نشد لیونو بنګو، او مونږ وی کده ګورو کلیواله. ته خو مړی مچ په پوزه نه پرېږدی، ډېره د مغرورو کلیواله.
په خاطره کې مو واورېدل چې شاهد زمان د نشو له امله په دوبۍ کې کاروبار پرېښی او په یو روغتون کې بستری دی.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چلر وي ساته د سهار لشپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام لشپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې خدای داد کور ته راځي او مور یې د هغه د کشر ورور د معتاد کېدلو یادونه ورته کوي. خدای داد له دې خبرې سره سم له قهره سور او شین اوړي او سمدلاسه جګړې ته چمتووالی نیسي. مور یې زارۍ ورته کوي، خو خدای داد د مور خبره نه مني او په قهر له کوره وځي. دا چې خدای داد له چا سره جګړې ته چمتو سوی، دلیل یې څه دی او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
وره عمره چیرې؟
دلته راسه زویه، تا ته د اور په خونه کې یم.
مورې نن راته ښه نه ښکاري، بیا خو به انګور د سره جنګ نه وي کړی.
نه زویه، جوړ خورکۍ څه نه دي ویلي. هغه هلک ته ډېره خواشینه یم.
کوم هلک؟ چا ته خواشینه یې؟
ورور دې یادوم، ګل محمد. ورځ تر بلې رنګ ژړېږي، بدخویه کېږي او د پخوا غوندې له کور سره مینه نه لري. ټوله ورځ یا په خونه ننوتلی وي او یا هم پر بیابان ګرځي.
هغه خو له وخته همداسې شی و، خندا ته به یې چندان خوله هم نه جوړېده.
خندا یې څه کوي؟ اوس خو بیخي له هر څه خلاص دی. دې نشې ملامات یې له هره کاره ایستلی دی.
ته څه وایې مورې؟ د څه شي نشه؟
د سګریټ څکول یې له تا او پلار څخه پټ کړې وه. دا یوه میاشت کېږي چې پوډر یې شروع کړی دی.
دا څه وایې؟ ته څه پوښوې چې دی پوډر څکوي؟
نن یې کوټې ته ورننوتم چې ومې کتل، په زرین کاغذ کې یو څه اچولي وه او څکول یې.
دا ټول ستا له لاسه دي مورې. که دې په اوله کې موږ خبر کړي وای، اوس به په دې بلا نه وای اخته.
ته اوس دا خبرې پرېږده زویه، دا هلک د علاج غم وخوره.
د دې تر علاج به مخکې زه له هغه چا سره وګورم چې زما ورور یې په دغه بدبختي اخته کړی. اوس یې ورسره معلومه.
ودرېږه زویه، چیرې ولاړې؟ ته خو زما خبره واوره یوازې.
والکه سالی جانه، ولې په منډو یې؟ تا وګرځه، څه خبره ده؟
پلاره نن یې خامخا ورسره سپینوم، یا به ځان ور باندې مړ کړم او یا به پر ده باندې مور بوره کړم.
ولې څه خبره ده؟ له چا سره دې جنجال کړی دی؟
زبیر یادوم، وینه به ځمکې ته نه پرېږدم.
کوم زبیر؟
هغه زموږ په کوڅه کې چې دوکان جوړ کړی، د ده له خاطره مې ورور پوډری شو.
ګوره بچیا، ته را وګرځه، دا یې د حل لاره نه ده. سمه لاره به ورته پیدا کړو.
زه باید د فساد دا بوټی له بېخه وباسم. له کومې ورځې راهیسې چې زموږ کوڅې ته راکډه شوی، ډېر ځوانان یې په نشو اخته کړي دي.
ګوره زویه، لکه سړه خوره، د خلکو وهل او وژل ستا نه بلکې د حکومت کار دی.
حکومت که دا کار کولی نو پخوا به یې کړی وای. څه موده مخکې څو کسان د پولیسو اوزې ته ورغلو، شکایت مو وکړ، خو چا یې مخه ونه نیوله.
ګوره بچیا، پولیس په ثبوت پسې ګرځي، کېدای شي اسناد به په لاس نه وي ورغلي.
پلاره ته هم عجیبې خبرې کوې. پولیس خپله ورسره شریک دي، که نه چې د زمري زړه ورکړې، ولاکه نشه یي مواد په دومره ښکاره خرڅ کړي.
ګوره ته اندېښنه مه کوه، دا ځل به زه داسې چاره وکړم چې بیا به ټول عمر سر راپورته نه کړي.
سمه ده پلاره، هر څه زه ته وایې.
کمانډر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا جی صاحب اجازه ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشی، دغلته مخامخ پرې چوکۍ کینه.
کمانډر صاحب خیرت خو؟ څنګه مو راوختم؟
له چا څخه چې تاسو شکایت کړی وو هغه مو نیولی دی. ته یې وګوره چې هغه کس دی او که نه.
ممتا خدای وهلی دی د دې د لاسه زموږ د کوڅې ټول ځوانان په نشو اخته شول.
بیا به یې ونه ګورې، دا ځل مو 5 کیلوګرامه بېلابېل نشئی مواد هم ورسره نیولي دي.
قمانډان صاحب، هسې نه چې څه موده وروسته بیا خوشې شي.
هېڅ امکان